سلامونه نن یک شنبه د مرغومی جدی ولسم او د 2023 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو کې په تېره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو میاشتو بندي پاتې دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او هم یې ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د قانون داخلي دو او ژوند په خاطر په کډوالو د جرمي د جرمي د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 210 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هېواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره ملو پاړه خلکو شکایتونه هم کړي. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرف شوی دي. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکړی چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربند پای ته ورساوه او یو وار بیا یې بریدونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتو د تحریک طالبان پاکستان ډله یو ترهګریز سازمان بللی. د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمینه کې باندې د روسیې څو توغندي لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونو یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندي د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان ولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د میکول لایف سیمو په ګډون پر نورو سیمو د روسي ځواکونو له راکټي بریدونو هم راپورونه ورکړل شوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دې اړه یې په پاکستان کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ سره خبرې کړې چې په حکومتي سطحه دا مسله حل کړي.
د دې افغانانو په حق لمون د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته مونږ دغه ریکمنډیشنز ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ.
د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لاتیا واوښته.
یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده.
د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړ چې د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وس هم راپورونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تېره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تېره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی راخوشي کړي نه دي، بلکې لا نور افغان کډوالې هم نیولي او د نیولو هڅې یې ګړندۍ کړي. ولاستانګزای او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي، د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي، په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي، د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره دا افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانو د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي، 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه او افغان بندي کډوالو شمیر هلته 400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راو باسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوي سره زما خبري اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه خودلی چې ځینی بشرپاله کسان او مدافي وکیلان د غواڅو لپاره زورول شوې چې د افغان ماشومان او ښځو د خوشي کولو لپاره کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې له ژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو ماشومانو ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
و موردل چې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1,400 افغانان زندانی دي. په دې ډله کې نږدې 400 افغان ماشومان هم شامل دي. د دغو بندیانو د خلاصون لپاره ځینې بشرپاله او د حقونو مدافعین هم لګیا دي. له دې ډلې یوه بشرپاله هم مدافع وکیله منیزا کاکړ ده. لاغلی کاکړ سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې.
په کراچی کې دا محل د بندي افغانانو چې کوم شمیر ده هغه تر 1,400 پورې ده. موږ بار بار دا ویل چې په دې کې زیات شمیر چې کومه ده هغه د ښځو او ماشومانو ده. دا ښځې او ماشومان زیاتره چې کوم دي دا په کراچۍ سنټرل جیل کې او په حیدرآباد جیل کې ساتل کیږي. د 9 کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه د میندو سره ساتل کیږي. همدارنګه د 9 کالونه چې کوم ستر ماشومان دي هغه په جوینایل جیل کې د مور پلان نه بیل ساتل کیږي.
د ماشومان او ښځو په تړاو ولې پاکستانی چارواکي د کډوالۍ قوانین ولې نه رعایتوي؟ تاسو ته کوم جواب دوی لري که نه لري؟
زمانه به تور یو وکیل بار بار د تپوس کیږي چې آیا تاسو دا کسان ولې ډیپورت کواستی، تاسو د دوی لپاره د اسایلم یا ریفیوجی سټیټس لپاره اپلای ولې نه کواستی؟ ځکه چې کمی انجینر نو هغه سیکلما کله هم د دوی سره خبرې کړې دي. نو دوی ماته وی میډم که موږ افغانستان ته لاړو نو موږ خپل زده کړې څنګه کوو پرمختګ. همدارنګه چې کوم سړی دي د هغوی سره چې زما څومره خبرې اترې شوي دي نو دوی وایي چې موږ خو دلته د کاروبار په سلسله کې راغلي وو، د کار روزګار لپاره راغلي چې خپلو بچانو ته څه وګټو. نو دا مسلي مسایل شته. خو د پاکستان فورنرز ایکټ کوم دی، مطلب چې دا دارنګه خلک ډیل کوي چې قانوني اسناد نه لري په یو ملک کې د اوسېدلو. نو فورنر ایکټ کې څه داسې اسپیشل پروویژنز نشته چې موږ د دې لپاره اپلای وکړو. فلحال موږ ته چې مطلب هغه مناسب ښکاري نو هغه دغه د ډیپورټ پروسیس دی. په دې کې دوی ته مطلب لږ زر کې ریلیف ورته ملاوېدلی شي.
حال لاره څه کېدای شي چې داسې نور سلوک ونه شي افغان ښځو ماشومانو سره؟
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره پورته کی دا د دوو حکومتونو ترمنس خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی د دې د حل لار راو باسي. هم په دې حق لسکم دلته زموږ سیاسي مشران دي دا غوي سره زما خبري اترې شوې دي. همدارنګ د پاکستان فیډرل ګورنمنت زما دغه تجویز ورکړې دي د خپل ټویټر لیلیار یا دوی ته ما ایمیل زهم کړې دي چې فارنرز ایکٹ 14B سی دا اغا فیڈرل گورنمنٹ تا دا اختیار ورکوی چی دوی دا ٹرائل سی پچا بان ایف آئی آر کرچنو دوی ستیم هم دا ٹرائل پا مینس کی کدو تا کلا غورا یا مناسب وگرنل چی نو دوی اغا کس ڈیپورٹ کولی چی سی دوی تا دا محسوس چی سی دا کس نور مونگ تا ضرورت نشتا زکا چی دا عبدالخلیل مڑی تروس لیا پا پاکستان کی پروتی دا اغا میرمن لور او زوم چی دی اغا هم بندیان دی مونگ دا پاکستان گورنمنٹ نا دا سفارت پا لیاری لیٹرز لکلی دی چی په ایمنٹیرین گراؤنڈز باندی په انسانی بنیادونو باندی دغه سکم کسان دی دا دی زر تر زر ڈیپورٹ کرشی او دا دا مڑی سی دی دا افغانستان تر زر تر زر انتقال سی زکش دا غوی کورنی داغه په انتظار باندی دا زمونگ سر پرابطه کیوی.
مدافع وکیل منیزا کاکړ وا چې په پاکستان کې د افغان بندیانو د وضعیت په اړه خبرې کولې. اوس هم د انجونو د زده کړو په اړه یو بل راپور د طالبانو حکومت لخوا د انجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لاتیا واوخته. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله ورتګ ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د راټول کړي ښیي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی چې په دوی کې 80 تنو یې استعفاوې کړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته لیږلي. خود طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په دې اړه راپور تر یوې خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت له هغه پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منع کړې تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې له پوهنتونونو څخه تر دویم امر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دی تایید کړی.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلې دي 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه 80 استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لوري اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له 13 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا او نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلی زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات استعفاوي او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع داوه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پریکړه وانخیسته ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پریکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خپرونې د راډیو له لارې، زموږ د ویبپاڼې له لارې هم لیدلی اورېدلی او لوستلی شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. همدا ډول کولای شئ چې د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې فیسبوک، انسټاګرام او همدا ډول په ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼې تعقیب کړئ او هر ورځ له مهمو مسایلو ځان خبر کړئ. د 2022 کال له داسې بې مخینې تحولاتو سره تړلی و چې نوی 2023 کال به هم له پایلو اغېزمن وي. د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2023 کال د ځینو لپاره له ګڼو پیښو ډک کال و. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
آسترالیا او نیوزیلند د نوي کال په لمانځلو کې مخکښان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بې ساري اور لوبې او نندارې جوړې کړې وې. وروسته د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوی کال په خاصو مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبو او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بیرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهرچیانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو. د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت، د نړۍ مشهور فوټبال ستوری پلې، د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبه، د چین پخوانی ولسمشر جیانګ زیمین او د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په 2022 کال کې مړه شول. د نوي کال په ماښام هم د عیسویانو پخوانی پاپ شپږم بندیکیټ له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ځینو اوکراینیانو نوی کال د شمې په رڼا کې په دعا سره ولمانځه. پر اوکراین د روسیې له برید 300 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې جګړه کې څه باندې 2000 کسان وژل شول او زره نور ټپیان شول. 14 میلیونه اوکراینیان بې کوره شول. د اوکراین د انرژۍ په زیربناو باندې د روسیې د هوایي بریدونو په پایله کې دغه هیواد په ډیرو سیمو کې برېښنا پرې شوه او خلک تر ډیره په تیاره کې پاتې شول. په مسکو کې هم د نوي کال اور لوبې وروسته له هغه لغوه شوې چې ښاروال سرګي سوبیانین له خلکو د دې جشن د لمانځلو په اړه نظر پوښتنه واخیسته. خو په چین کې نوی 2023 کال په داسې حال کې پیل شو چې دغه هیواد د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته د کورونا ویروس له زیاتوالي سره مخ دی. په داسې حال کې چې د واکسین په نتیجه کې د نړۍ په ټولو هیوادو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی، چین لا هم د دغه ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ دی.
میرخان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار آباده سیمه ده. دلته په سوونو کورونه دي چې په زرګونه ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د دې سیمې ماشومان ښوونځي غواړي. په دې اړه نور په راپور کې
نیاز محمد.
د نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله وس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نسته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي؟
و خود ځم.
اوس څه لیکلی سي؟ ویلی سي؟ لوستلی سي؟
و
څوره څه شی ویلی سي؟
خط کولای سم، دغه شانس سي دی ویلی سم.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا 14 کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لري دي.
یا نه ځم، مکتب نسته.
بیخي دلته سته نه؟
یا دلته بیخي نسته. یو په ملک کې داغم نه موچلر ده او کرباخ کې داغم راچلر ده.
شاوخوا 12 کلن جان محمد دغه کلي یو بل هلک دی. دای هم وای د شوونځي د نشټوالي لامل یې زده کړې نه دی کړې. نو موړی وای د طالبانو حکومت پوهنې اداره باید دوی ته شوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس مکتب ناسته سی وای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي. موږ درس کې وای
مثلا څه فکر کوي؟ څه خواهش لري؟ غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایې ته څه شی سي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لاره ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر 14 کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي. مکتب جوړ شي یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو. موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو. خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
موږ په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي دې د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړي. دغه فارغان په ورته وخت کې له لیسانس وروسته د نورو زده کړو د کولو هیله هم لري. نورحال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم همدا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو او د خپل فامیل سرپرستي وکړو او عواید ورته راجمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نه همداسې ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې ځینه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامې دلته یو خوست ته راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته موږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقي زمینه مسایده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډېر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یادې مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پوهنتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس او عاید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پوهنتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو ان شاء الله هیڅوک باید وطن څخه نه تښتي هیڅ مشکل باندې وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي.
د هند فرست انډیا ورځپاڼې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د محمد اشرف غنی د حکومت له پرځېدو وروسته پاکستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو هرکلی وکړ او هیله یې درلوده چې له دغه بدلون څخه چې اسلام آباد د ستراتیژیکې بریا په سترګه ورته کتل ګټه واخلي. د لیکنې په حواله دا تحول د دې سبب سو چې د 2021 د کال له اګست میاشتې وروسته په پاکستان کې دننه هم ناامني زیاته سي او د پاکستان سرحدي ځواکونه له طالبانو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وکړي. په لیکنې کې د کالم لیکونکي علي احمد خبرې هم راخیستل سوي چې د بهر میشتو افغانانو د شبکې په یو راپور کې ویلي د پاکستان د ستراتیژیک عمق سیاست اوس په یو ستراتیژیک تهدید بدل سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته وخت نه وخت په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک د حملو خبرونه ورکول کیږي او دغه تحریک د نومبر پر 28مه د پاکستان له حکومت سره د لنډمهاله اوربند د ختمېدو خبر ورکړ. د فرست انډیا ورځپاڼې په لیکنه د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه شخړې هم د پام وړ زیاتې سوي دي. سمتر آیتم ورځپاڼې چې د امریکا د متحد ایالتونو د ساوت کارولاینا ایالت څخه خپریږي په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته کتنه کړې چې په دغه هیواد کې لا هم د مهاجرت په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې په دوام راغلي تر اوسه د امریکا کانګرس د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره له امریکایي سرتیرو سره څنګ تر څنګ کار کړی دا ستوګنې یو لوری نه دی ټاکلی. د لیکوال په باور هغه په زرګونه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي په غیر یقیني او لیبهم څخه په ډک حالت کې شپې سبا کوي. د لیکنې په حواله د امریکا د استازو جرګې ځینې غړي هیله من و چې د کال تر ختمېدو مخکې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت معلوم سي خو په دې برخه کې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دا موضوع 2023 میلادي کال ته ځنډول سوې. هغه وخت چې د لیکوال په باور جمهوریت غوښتونکي به د امریکا د استازو په جرګه کې اکثریت واک په لاس کې ولري. سمتر آیتم رسپانې زیاتوي شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې له 2001 میلادي کال راهیسې له امریکایي پوځانو سره د ترجمانانو یا هم همکارانو په توګه کار کړی په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته ورسېدل. د دوی د څو لسیزو د هڅو یو هدف دا و چې وکولی سي د امریکا په متحده ایالتونو کې د استوګنې چانس ترلاسه کړي. ورځپاڼې زیاتوي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو میاشت وروسته سوې 2% پوښتل سوو کسانو ویلي چې په امریکا کې باید دغو افغانانو ته پناه ورکړل سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په خزینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړي دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم کړی زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره حتی د نارینه وو دپاره نشته بیا په تېره بیا د ښځینه وو دپاره خو بالکل نشته. د غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسسات خپل کارونه تعلیق کړي ډیری پروژې ورسره وځنډیدلې هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د خلکو د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده د غزنی اوسیدونکی یم. واقعا هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي موږ بلای لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دی بل ځای د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن